أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة دا سورة يونس يو جرشم آيات پتے آیاتو کی اللہ جل جلالہ محسوسی او تفکیتی دلائل و مشرکانو تا فرمائی او دا دلائل که مشرکانو تا گٹ ورسی او که ونرسی پتے دلائل ویلو کی دا مسلمانان ایمان نور هم مضبوطی جی عاقیدہ ایک لکی جی که خدای ناکرده دا یو مسلمان وزلت شیطان تخیری پیری اچولی اغا پا داس دلائلو سر لمن دزی. په دې آیاتو کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وې ته د دې څخه پوښتنه وکړه او داسې ورته ووایه چې تاسو کوم رزق لاسته راوړئ. باران اوریږي، د باران د اورېدو وروسته غنم راشنه کیږي او غنم بیا تر ځایه رسیږي، بادونه و هوا یې پر اوړي او هغه غنم بیا تاسو تر ژرنده باسي خوراک څه نه کوئ. یا نورې میوې دي چې باران وسي درختې را ژوندۍ کړي، د موسم په بدلېدو سره درختې په خپل ځان کې حرکت پیدا کړي، بیا د هواو په راتګ سره، د بادونو په راتګ سره، د موسم په ګرمیو په یخنۍ سره میوې راشنې سي، ګلان وکړي او هغه میوې بیا پخې سي، بیا ستاسو د خوراک جوګه سي. دا کارونه څوک کوي؟ تاسو ته د اسمان او د مځکې څخه رزق څوک درکوي؟ د اسمانه څخه باران اوروي، د لوړه طرف څخه هواوي او بادونه، یخونه او ګرمۍ، لمر او د لمر وړانګې چې پر مځکه باندې مسلطېږي، میوې په پخې شي. دا کار څوک کوي؟ دوی به درته وایي چې دا کار الله کوي. او ته ورته ووایه، اے پیغمبره، و دا چې تاسو ته غوږونه الله تعالی درکړي دي، تاسو سترګې لري، تاسو فضل لري، دغه غوږونه او سترګې چا پیدا کړي دي؟ دوی به درته ووایي چې الله پیدا کړي دي. او ته پوښتنه ځینې وکړه چې اے خلکو، دغه غوږونه او سترګې چې الله پیدا کړي دي، په دغه غوږو او سترګو کې د اورېدلو او د لیدلو قوه چا یشه ده؟ اوس ډېر خلک چې غوږونه لري کوڼ دي، څه نهسي اورېدلی. الله تعالی د اورېدلو قوه پکښې نه ده پیدا کړې. ډېر خلک د سترګې لري، البته لیدل نهسي پکولی. دا د لیدلو قوه د چا په قدرت کې ده؟ د الله په قدرت کې ده. اوس دغه شیان چې د اسمان باران اورول دي، یا غنمان راشنه کول دي، یا نورې درختې او میوې راشنه کول دي، یا غوږونه او سترګې پیدا کول دي، یا په غوږو او سترګو کې د اورېدلو د لیدلو قوه ایښودل دي، دا داسې کارونه دي چې په دنیا کې په یو سبب لانه کېږي، غیر د الله څخه هیڅوک نشي کولی. اوس ځینې شیان دي چې هغه ظاهرا په اسبابو باندې کېږي، لکه انسان کوټه جوړه کړي، یوه خونه جوړه کړي، خښتکاري وکړي، سر ای ورپټ کې دروازه او کلکین پک شکشیش دي، چې تور توای چې سړی دا کوټه چا جوړه کړه؟ دی وایي پلانکي بنا، پلانکي مستری ما جوړه کړه. دا اورېدل، لیدل، باران کول، دا داسې کارونه دي چې دغسې هم څوک نشي ویلی چې باران ما وکړي، او لیدل ما چاته ورکړه، اورېدل ما چاته ورکړل. ځکه ډېر کسان شته چې اورېدل نشي کولی، لیدل نشي کولی. ته ونیسه دغه سړی چړون دی کې بنا کړه، دا سړی چې کوڼ دی ته اورېدونکي کا، خدا کار غیر د الله څخه هیڅوک نشي کولی. او بل جالب علاده ده چې الله تعالی مړه کېدل او ژوندي کېدل کې دا انسانان چې دنیا ته راځي، هر ورځ انسانان پیدا کېږي، دا څوک پیدا کوي؟ الله. که یو بل څوک ادعا کوي چې انسان زه ژوندی کولی سم، انسان زه په دنیا کې پیدا کولی سم، خو ډېر انسانان نارینه او ښځینه شته، اولادونه نه لري. آیا په انسانان یا په بل مخلوق کې د دې طاقت شته چې د الله بغیر یو څوک ژوندی د الله بغیر د یو انسان پیدا یا او الله تعالی داسې ذات دی چې انسانان وژني. که د یو سړي اجل راشي د دنیا عمر یې پوره شي او پات کېږي نو چې د ټولې دنیا قوتونه سره یو ځای سي و دا سړي ته نیم ساعت هم ژوند نشي ورکولی. دا کار څوک الله یقین او د دنیا ټول نظام دا د الله په قدرت کې دی. ولې ډېر وخت داسې وي چې سړی یو ترتیب جوړ کړي چې سبا به دا کار کوم او دا کار به کوم خو کله چې د سبا ورځ راشي د هغو کارو څخه یو کار لا هم ونه کړي ځکه دا د الله تعالی په قدرت کې دی. نو ای پیغمبره د دې څخه داسې پوښتنه وکړه ورته ووایه که چیرې تاسو د الله بغیر د بوتانو عبادت کوئ الله مو ایر کړی د الله امرونه نه منئ د الله سره مخالفین جوړیږي نو تاسو ته وایم دغه رزق چې تاسو ته د اسمان او ځمکې څخه راوریږي دا څوک راوړي؟ اورېدل او لیدل د دې قوت څوک ورکوي؟ مړه کېدل او ژوندي کېدل څوک کوي؟ د ټولو کارونو تدبیر د چا په قدرت کې دی؟ دوی به ټول درته وایي چې الله. نو چې د الله په قدرت کې دی که الله دا شان پر تاسو مانا کړل دا به بیا ستاسو دپاره لوی عذاب نه وي لوی نقص به نه وي؟ نو ولې د داسې زورور ذات مخالف جوړی دی چې د هغه په قدرت کې ستاسو مرګ او ژوند دی د هغه په قدرت کې ستاسو ټول امتیازات دي په هر آن په هر لحظه که اراده وکړل بیا به تاسو په کلک عذاب اخته یاست. ځکه الله عز وجل فرمایي قل تورتوا اے پیغمبر من یرزقکم څوک رزق تاسو ته درکوي من السماء د اسمان د لوري څخه والارض او د مځکې د لوري څخه د اسمان د لوري څخه باران راځي هوایو بادونو د لمر وړانګې راځي او داسې نور والارض او د مځکې څخه چې مځکه شنه کېدل کې غنمانو اورګوشو جواري او درختي نور د خوراک مواد تا د مځکې څخه راپورته کېږي. بیا الله عز وجل فرمایي ویتدیت هو امن یملک السما آیا څوک شته چې مالک د اورېدلو وي والابصار او مالک د لیدلو وي؟ داسې څوک شته چې یو څوک دې اورېدل نشي کولی دی دې اورېدونکي کې یو څوک دې ړوند وي دی دې بنا کې یا چې د یو چا سترګې ختلي دی دې سترګې او د ده وکوګلو ته ور واچي یا چې د چا غوږونه پرې وي دی دې غوږونه ورکړي داسې یو څوک شته؟ ووایاست چې د الله بغیر یو انسان دی د الله بغیر یو ماشین دی. هغه وخت کې خو لا ماشین الات نه وه اوس خو دنیا ډېره په تخنیک کې پرمختللی ده اوس هم شته یا اوس هم نشته؟ د دومره قوتو سره د دومره پرمختګ سره بیا هم دا شیان نشته. ومن یخرج الحی او څوک دی چې را ایستل د ژوندي کې من المیت د مړه څخه ژوندی د مړي څخه راباسي دا چې ژوندی د مړي څخه راباسي د دې مقصد دا دی چې مځکه مړه ده الله د دې مړې مځکې څخه تخمونه راشنه کي درختې راشنه کي غنمان راشنه کي او ویخرج المیت من الحی او مړ بیا د ژوندي څخه راباسي مړ د ژوندي څخه راباسي د دې مقصد دا دی چې انسان ژوندی دی د دې څخه یو څاڅکي نطفه مړه دا راباسي او یا مقصد دا دی چې انسان ژوندی دی دا مړ کوي او یا مقصد دا دی چې یخرج الحی من المیت ژوندی د مړې څخه راباسي د دې مقصد دا دی چې کافر مړ دی مسلمان ژوندی دی د کافر څخه مسلمان زیږي او ويخرج المیت من الحی د مړي څخه ژوندی زیږي یعنی د مسلمان څخه کافر زیږي. پلار به کافر وي زوی به الله مسلمان پلار به مسلمان وي زوی به الله کافر د الله تعالی په قدرت یا الله تعالی د یو انسان څخه د ژوندی انسان څخه یو څاڅکی نطفه زیږي مړ شی د انسان څخه زیږي او نطفه دا مړه ده د دې څخه انسان زیږي ژوندی شی زیږي دا کار څوک الله که یو څوک ستا وایي دا کار زه کوم هغه دې ووایي چې پلان دا کار کولی شي یا پلانکی شی چې هغه نوې الله ده او پرمختللې ټکنالوژي ده هغه دا کار کولی شي یو څوک دې ووایي یا ومن یدبر الامر او څوک تدبیر د کارونه کوي فیصلې چې کېږي کارونه چې په دنیا کې ګرځي او راګرځي دا څوک الله. تاسو به لیدلي ډېر وخت انسان د کار یو تدبیر جوړ کړي هغه هغه سې ونهشي بل ډول وشي دا کار څوک الله یقین. نو دا پښتنې الله عز وجل حبیب صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی چې اے حبیبه ته د دې څخه دغه پښتنې وکړه او اے حبیبه دا خبره واوره پس یقولون الله پس ژر دی چې دوی به ووایي چې دا ټول کارونه الله کوي. دا پښتنې ته د دې څخه وکړه دوی به په جواب کې دا درته ووایي چې الله الله دا کارونه کی. فقل تو ارتوا اے پیغمبر افلا تتقون اے فستاسو دا دے لوی ذات سے خبیرے جی نا چی دوم رکارون دا دا سی اللہ با قدرت کی دی او دا اللہ کپر تاسو بندی منع دا جی نعمتو واری پا ار لحظہ یا کوالی سی تاسو دا سی اللہ سے خبیرے جی او دا خبر هم باوری فذالکم اللہ فذالک پس دا چی دی کم تاسو توائم اللہ اللہ دی ربکم رب ستاسو دی الحق چه حق دی هیچ دا درواغو او هیچ دا بل خدای فکر هم نسکی دا دی یو اللہ دی حق دی رشتنی دی یقینی اللہ او یقینی پالون کی مدی نو کچیر تاسو دا دی اللہ سکا مخ اڑوی نو بیا قانون دا سی دی چه دا حق او دا باطل تر ما بین هیچ دول اڑی کی و مناسبت نسک کجی دا حق سکا قدم خداسو بیا بخاما خواب باطل کی لویجه دا سنه دی چه توازه با یو چه باطل کوم یو چه با حق کوم بین بایم یا دا حق او دا باطل تر من هیچ مناسبت نست که تاسو پل دا حق الله پریشو دی مخالفت مو شروع که اطاعت مو پریشو دی نو بیا با خام خاز باطل پا کور کیاس فما دا بعد الحق پس نست ورست تر حق الا خبیست او دلال گمرهی دا فانا تصرفون فستاسو چیری گرزول کیجی پر کما خوابانی روانی از چه حق مفریشی دی بیا ستاسو لپارا چه تاسو پر کم لار او لار از نو بیا با اغا باطل لار وی بیا بستاسو حق ترا تک چیری وی چیری بستاسو را گرگدل وی بیرتا و حق تا بلکی نستا کذالک پا داغ دول باندی حقت ثابت سوی دا کلیمت ربک کلیمه دا ربستا یعنی کلیمه دا ربستا یعنی دا عذاب کلیمه ثابت دا عالالذین پر حق کسانو باندی فسقو چه دی فسقی یعنی ایمان نراوڑی دا اللہ مخالفتو نکی انا پتاکک سر هم دی چه دی لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی دا عذاب کلمه بانی ثابت دا دام یو دول عذاب دی چه دی ایمان نراوڑی یا دا چه پر دی بانی دا کلمه ثابت دا چه دی ایمان نراوڑی دا دا اللہ تلا دا فاسقه لوی عذاب دی چه چا تور کولسی دا دا آغا پفانوی خلق و حال دی نو کچیری تاسو پر دا باطل اللہ روان واسی تاسو به هم دغه حال وي او په نورو ځایو کې هم الله جل جلاله د دې څخه پوښتنې کړې دي په سورة ملک یوویشتم آیات کې امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه آیا کچیر الله تعالی د لوري څخه ستاسو څخه رزق بند سي یو څوک شته چې بیا دا رزق ولا ورکړي دوی به ټول سویل یا کچیر الله تعالی زموږ څخه رزق بندېدل وغواړي نو بیا بل مالک نستا بل خدای نستا چاگه جی مسترس کراوالک او هم دا دول سورت ملک دروشتم آیاتی قل هو الذی انشاکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون اللہ غزاتی چی دا دید پاره سترگی غزون گرزولی دی زڑه ور پیدا کردی دی او دا دی هم پر دی باور دی نو بیا هم دی ایمان نرولی او هم دا دول اللہ جل جلاله و قرآن کریم کی بلزے فرمائی لیدی سورة رحمان نبشتم آیاتی یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن دا اللہ عز و جل دا سزاد تی چی پا اسمانو کی تشیان دی فمزو کی تشیان دی دا جرچول شیان و تدبیر پا اللہ اڑا لدی هر چی فمزو کی کرامن تکیج او هر چی پا اسمان کرامن تکیج دا چول دا اللہ پا خدرت دا چی اللہ عز و جل دا دی سر دا غصه خبری دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطه کردی یا دا پشتنی کردی دا پا دی لحاظ چی دا دی هم دا غصه یقینو چی دا هر چی اللہ کی نو چی دا هر چی اللہ کی نو بیا دا اللہ بغیر بل چی تا عقیده ساتل کپر او شرک دی نبا پا خلی و توک وائی نبا پا عقیده کی دا ثابتی زکر مشرکان هم پا خلی با دا ویل او عقیده هم دا و باور هم دا و چیز مجھ اصلی مالک اللہ دی دا بوتان چې موږ عبادت کو دا فقط او فقط مو الله ته شفیع کړی دی زموږ الله او زموږ مالک زموږ خالق دا هغه حقیقي الله دی دا د مکه مشرکانو دا څه عقیده درلوده دا هندوان دا هم دا څه عقیده لري وای اصل خدای شتا البته دغه بوتان چې موږ عبادت کو دا الله ته شفیع کو نو ځکه دی چې کله بوت ته ودرېشه وای بوت زما دا پلانکې کار وکړه د دې مقصد دا وي چې بوت ته خدای ته شفیع شه و خدای دا کار را وکړه دی دا سی وای نو لہذا په اسلام کې پر دې شیانو باندې کلک معنی لګېدلې ده هر څه چې څوک غواړي یوازې به د الله څخه غواړي نه به د بل انسان څخه غواړي، نه به د بت څخه غواړي، نه به د قبر څخه غواړي، یوازې به د الله څخه غواړي. البته که چیرې یو څوک توسل په اولیاو وکړي، دا حق دی، ثابت دی چې یا الله ستا د دغه دوست په روی باندې، یا الله ستا د اولیاو په روی باندې، یا الله د پیغمبر علیه السلام په روی باندې، داسې توسل حق دی. که څه هم غیر مقلدین یې نه مني، خو زموږ د احناو پر مذهب باندې دا شی حق دی. او که چیرې چا به راهی راست وویل چې پلانه ستا څخه دا شی غواړم، دا کلمه د کفر ده. په کفر په کلمه کې بیا مجاز و حقیقت نه جوړېږي، ځکه د اسلام اصول داسې دي چې کم څه دې په خوله باندې راغله او کم څه دې د خولې څخه ووتل، بس په هغه باندې شی واقع کېږي. د مثال په ډول باندې، که چیرې یو سړی وو ښځه ته ووایي چې ته طلاق یې، بس ښځه طلاق شو. که دی شل واره دا ووایي چې زما په زړه کې دا نه وه، زما په زړه کې دا نه وه چې زه ښځه طلاقه کوم، فقط په خوله مې وویل، مقصد مې بل څه و، طلاق واقع کېږي، ښځه دته نه روا کېږي. هم چنان د کفر کلمه د اسلام لپاره دوه رکنه دي، د ایمان لپاره دوه رکنه دي، یو اقرار دی، یو تصدیق دی. اقرار او تصدیق، په خوله به دې دا اقرار وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا اقرار به دې په خوله باندې وي چې الله یو ذات دی، الله داسې ذات دی چې په ټولو صفاتو کې د ټولو مخلوقاتو څخه جلا دی، واحد فی الذات واحد فی الصفات دی. نه د ده سره په ذات کې څوک شریک کېدای سي، نه د ده سره په صفاتو کې څوک شریک کېدای سي. داسې علم لکه الله ته چې ستا بل مخلوق ته نشته، په علم کې څوک شراکت نه ورسره لري. دومره قدرت چې الله ته ستا دا مخلوق ته نشته، دومره لوړ ذات چې د الله دی او دومره لوړوالی چې الله لره ثابت دی، دا بل مخلوق لره ثابت نه دی. د دې اقرار او په زړه به دې هم تصدیق وي. ولې د ایمان دا دوه رکنونه دي، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان. اقرار په ژبه او تصدیق په زړه. هر کله که دې چیرې په خوله باندې یا په زړه باندې الله ته یا په ذات کې شریک پیدا کی یا دې په صفت کې شریک پیدا کی، بس یو رکن د ایمان دې ولاړې خلاص. ځینې خلکو داسې کی وایي، زه د پلانکي پیر څخه مرسته غواړم، په خوله دا وایم، په زړه کې مې الله مقصد وي. که چا په خوله وویل په زړه کې الله مقصد و، د دې سړي اقرار ولاړې. بس یو سړی شل واره ووایي چې زه په زړه کې مسلمان یم، یوازې په خوله د کفر خبرې کوم، د دې سړي اقرار ولاړې. زموږ مذهب دا دی چې یوازې تصدیق، په دې باندې ایمان نه سي راتللی. اقرار به هم وي، تصدیق به هم وي. نو لهذا نه به یو څوک په خوله باندې د شرک خبره کوي، نه به یې په زړه کې، نه په خوله ورته اجازه سته، نه په زړه ورته اجازه سته. ځکه په خوله باندې خو کفارو دا خبرې کولې چې بوته ستاسه غواړم، اصلن یې د خدای څخه غواړم، بوت ورته شفیع کوم. مشرکان هم دا کار کاوه. په آیت کریمه کې مو واورېدل، د آیت کریمه چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړل، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون الله. دوی ټولو به دا ویل چې دا کار الله کوي، نو ولې په خوله د بوته څخه غواړي؟ وایي په خوله باندې زه بوت ته وایم، اما په زړه کې مې الله مقصد دی. خو الله جل جلاله دې کسانو ته کفار ویلي دي، دا کافرانو یقیني پیغمبر علیه السلام توره ورباندې چلول. او همدا ډول تصدیق د یهودیانو هم و، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر علیه السلام یې داسې پیژندي لکه خپل زامن چې پیژندي. نو دا کسان مسلمانان یا کفارو؟ او یوازې اقرار هم پیدا نه کی، تصدیق هم غواړي. ځکه منافقانو بیا اقرار په ژبه باندې کاوه، تصدیق یې نه درلودی. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعضې د انسانانو څخه داسې کسان دي چې هغه په خوله باندې وایي چې زموږ پر خدای، پر رسول، د قیامت پر ورځ باندې ایمان دی. مګر الله وایي دا کسان مؤمنان نه دي. ولې په خوله اقرار لري، په زړه تصدیق نه لري؟ دا خبره مې تر دې وجه څخه یو څه اوږده کړل چې د مشرکانو دا یقین و چې زموږ خالق مالک الله دی، د مشرکانو دا یقین و چې خالق مالک زموږ الله دی. دا چې موږ بوتان ننګو یا بوت ته سجده کوو یا د بوت څخه څه شی غواړو، دا یوازې یوازې الله ته یې شفیع کوو. نو دا کار د دوی د کفر سبب جوړ شوی و. مسلمان ته هم پکار دا ده چې هر څه د الله څخه وغواړي، که یې چیرې د انسان څخه وغوښتل، حتی که د پیغمبر څخه وغوښتل چې زه دا کار دا شپلانکی شی د پیغمبره غواړم،
دا فلانکی شی د ولی غواړم دا فلانکی شی د پیر غواړم دا هم د شرک لفظ دی ځکه په دې لفظ ویلو سره اقرار له منځه ولاړی اقرار او د ژبې قول دا زموږ د اصول فقه په قانون باندې د عقایدو د علم په قانون باندې دا شرط دی حتی که چیرې یو چا وویل چې طلاق طلاق به توای نه وویل تی وویل لا هم طلاق به واقع کېږي دا مسله لاسته ځکه دا ظاهر لفظ ته اعتبار شته نه یوازې تصدیق پیدا کړي نه یوازې اقرار پیدا کړي نو په دې لحاظ باندې به په عقایدو د فقه په احکامو کې چې په دې کې د شرک وهم راځي یا د فقه یو قانون پکښې تطبیق کېږي په خوله به هم نه وایه د زړه تصدیق به دې هم وي نو په دې لحاظ باندې د دې شیانو څخه به په خوله او په زړه باندې د الله وحدانیت ته په کلکه باندې نیسي اما دا یو شی بیا هم درته تکرارو مخکې مې هم اشاره ورته وکړل دا کولی شي چې یا الله د پلانکي پیر په روی باندې د ما پلانکۍ کار راوکړي د پلانکي شیخ د پلانکي پیغمبر په روی باندې دا کار راوکړي زیارت ته چې ورشه دا به نه وایه چې زیارت ستاسو غواړم داسې به وایه چې الله ستاسو غواړم په روی د دې زیارت دا زیارت طریقه یې زده کول په کار دی دا یې طریقه ده که دې دا وویل چې زیارت ستاسو غواړم شرک دی هېڅ شک نشته بس د خپلې اقرار دې ولاړی شرک دې الله ته په صفاتو کې ثابت کړي او په لفظ باندې که څوک د کفر کلمه ووایي نعوذ بالله چې زه خدای نه منم وایي زما په زړه کې دا نه وه په خوله مې دا وه هم کافر کېږي ځکه اقرار شرط دی دا خبره به ټینګار کوم دا د زیارت طریقه ده د الله د اولیاو احترام په داسې ډول ساتل کېږي او که دې دا وویل چې زیارت ستاسو غواړم هم هغه پیر صاحب چې ته ورغلی د الله تعالی دوست هغه به هم درسه ناراض وي الله به هم درسه ناراض وي نو چې کله زیارت ته ورځې تاسو طریقه مه کوه لکه دا بعض جهال ناخبره خلک چې نه یي په خبر زیارت ته ور سپاري وکاږي مالک نتیجه نه کې ور کفر یې لا کړي بلکې ایمان یې لا خطا شوی چې ورځه دغه د شریعت طریقه به په خپل نظر کې نیسي ځکه دا د خطر ځای دی دا خبرې مې هم ځکه اوږدې کړلې چې دا د خطر ځای تاسو ته معلومدار شي شیطان هر ځای تمن جوړ کړی دی بس یو خطرناک ځای تمن درته جوړی ته په خبر نه یې کوڅ به راړولی نو دا ځای د خطر ځای دی نو ته چې کله ورځې دغسې خبره به کوې ځکه دا کار مشرکانو هم کاوه زیارت ته به ورځې دغه د زیارت صاحب دا به الله ته شفیع کوي دا به نه ورته واقع دي وویل چې زیارت ته ستاسو غواړم د خولې اقرار ولاړې په ایمان کې اقرار او تصدیق شرط دی اقرار د الله د توحید په ذات او صفاتو کې دا د عقایدو فیصله ده په فقهي احکامو کې هم دا شی شته په هر صورت راځو پسې آیاتو ته قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون بیا الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام پر ژبه باندې د دې مشرکانو څخه پوښتنه کوي او کته ایمان راوړي که نه راوړي دې کځان په پوکي که نه په پوکي خو ظاهران به پر دې باندې یو بهانه ودرېږي چې الله دلائل دې ته پیش کړي و بیا هم دې ایمان نه راوړي او د نورو مسلمانانو د ایمان د قوت او د مضبوطي خبره ده قل تو ورته وایه حبیبه دې ته داسې ووایه هل من شرکائکم آیا ستاسو د شریکانو څخه تاسو الله ته شریکان جوړ کړي دي بوتان دي من داسې څوک ستا یبدا الخلق چې پیل د تخلیق وکړي لکه الله چې انسانان وار د گشت پیدا کړي دي ابتدا د تخلیق دی یو څوک وکړي په دې شریکانو کې داسې څوک ستا په دې بوتانو کې داسې څوک ستا ثم یعیده بیا د اعاده کې بیرته د راژوندي کړي لکه الله تعالی چې انسانان پیدا کړي مړه یې کړي بیا یې راژوندي کړي داسې یو څوک ستا ستاسو په دې بوتانو کې قل تو ورته وایه پیغمبره دی ته دا شو وه الله الله یبدا الخلق پیل د تخلیق کی ثم یعیده بیا اعاده د تخلیق کی پیل د تخلیق اعاده د تخلیق دا خو الله کولی شي الله خو انسانان پیدا کی الله خو دا انسانان بیرته راژوندي کی الله تعالی خو دا کار کولی شي تاسو چې د کومو بتانو عبادت کوئ هغه هم دا کار کولی شي دوی به درته ووایي چې یا نشي کولی فأنا تؤفكون پس نو چیرې ستاسو رجوع کول کېږي ولې الله ته رجوع نه کوي ولې پر چفا او پر باطل لار باندې روان یاست بیا الله عز وجل فرمایي قل تور تو اے حبیبه هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یهدی الا ان یهدا اے حبیبه تدی تدا شو وایا چې تاسو چې کوم شریکان دي تاسو چې کوم بتانو عبادت کوي الله ته مشرکان جوړ کړی دي د دې سره دا خبره وکړه او دا پښتنه ځنی وکړه چې ستاسو په بوتانو کې یو داسې څوک شته یو داسې بوت شته چې انسانانو ته لاره وښي لکه الله عز وجل چې د انسانانو د هدایت لپاره قرآن نازل کړی دی پیغمبر یې لیږلی دی او خلکو ته یې دلائل پیش کړي دي او احکام یې پیش کړي دي نوي او عجیب معلومات او په داسې څه باندې معلومات ورکول چې تر اوسه نه دي پیش شوي اخبار بالغیب داسې شیان او همدا ډول خفي وحي چې خپل حبیب ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې خفي وحي کې داسې کارونه چې الله کې ستاسو په دې بوتانو کې یو څوک شته چې داسې څه وکړي تاسو یې وښیاست چې فلان بوت هغه هم لکه الله چې قرآن ولیږي پیغمبر یې ولیږي خلکو ته حق لاره وښودل هغه هم دا کار کولی شي داسې یو څوک شته دوی به ټول درته وایي چې یا بوتان خو دا کار نه شي کولی بوتان پیغمبر نه شي لیږلی بوتان قرآن نه شي نازلولی حق دلائل نه شي پیښولی نو بیا تاسو ته وایم اے بدبختو اے بدبختو داسې ذات چې هغه تا ته هدایت کی تا ته حق و باطل شي تا ته دلائل پیشوي تا ته عجائب و غرائب معلومات درکي اخبار بالغیب درکي د داسې ذات اطاعت ښه دی او که د یو داسې بوت چې هغه په هېڅ نه پوهېږي چې ته یې د خپله ځایه ونه شورې او د خیرو څخه یې پاک نه کړې مخه یوې خوا او بلې خوا ته ور ونه ګرځې دې هېڅ نه شي کولی د داسې بوت اطاعت به شي او که د داسې لوی الله اطاعت به شي قل ته ورته وا اے پیغمبر هل من شرکائکم آیا ستاسو د شریکانو څخه هغه بوتان چې تاسو عبادت کوئ من داسې څوک شته یبدأ الخلق چې پیل د تخلیق کی وار د ګشتې مخلوق پیدا کولی شي ثم یعیده بیا یې اعاده کی داسې یو څوک شته دی به درته وایي چې یا قل ته ورته وا اے پیغمبر دې ته داسې ووایه الله الله داسې ذات دی یبدأ الخلق چې وار د ګشتې مخلوق پیدا کی ثم یعیده بیا یې اعاده کی انسانان پیدا کی پنا کی بیا یې بیرته راژوندې کی نور مخلوقات هم چنان فأنا تؤفكون پس تاسو رجوع چیرې کول کیږي الله ته ولې رجوع نه کوئ قل ته ورته وا اے پیغمبره هل من شرکائکم آیا ستاسو د شریکانو څخه من داسې څوک شته یهدي چې لاره ښودلی شي الى الحق وحق ته وحق ته لاره شي داسې څوک شته قل ته ورته وا اے پیغمبره داسې ورته ووایه الله الله داسې ذات دی یهدي چې هدایت کی للحق دپاره د حق هدایت کی خلقو ته د حق لاره شي نیک لاره شي هدایت و خلقو ته کی افمن یهدی الى الحق آیا پس داسې څوک چې هدایت و حق ته کی احق ښه حقدار دی ان د دې یتبع چې اتباع یې وسي تابعداري دې وسي امن که داسې څوک لا یهدی چې په هدایت باندې نه وي خپله هم لاره نه یې ورته معلومه الا خو بیا دومرې قدر لاره معلومه وي ان دومرې قدر یهدا چې هدایت یې وکړل شي چې ته څه معلومات ورنه کې او څه دا بوت پاک نه کې یوې خوا او بلې خوا ته یې مخ ونه ګرځې دی دومرې قدر معلومات هم نه لري نو نور هدایت به یې چیرې وي د یو داسې بوت اتباع چې سړی وکړي ښه دی او که به د الله اتباع وکړي سړی ښه دی فما لکم پس څه چل دی تاسو ته کیف تحکمون تاسو څنګه فیصله کوئ دا د الله تعالی دلیل دی دا د الله تعالی دلیل دا ډېر شایسته دلیل دی ډېر بهترین دلیل دی دا اوس خو یو ځای تللی وم شپه مې بل ځای وه نو هلته یو سلفی په خلکو رښتوی په یو ښه متدین کورنۍ باندې ښه غټه کورنۍ وه چې زما ورسره شپه وه ډېر دیندار خلک وه دا سلفی ارادې ورته کښېنستلی وو بس د خلکو په ذهنو کې شکونه اچولي وه دوه نفر یې په دې کور کې سلفیات کړي وه وبیان کړي وه نو هغه دوه نفر وایي مولوي صاحب ته زموږ سره دلیل ووایه دا چې سړی رکو ته ځي لاسونه به پورته کوي رپل یدین به کوي په دې حادث راغلی دی پر دې حادثه څنګه سترګې پټې کړم اوس نو دا کم عقلان بې علمه خلک د فقه چې کم قوانین دي یا د حادثو چې کم اصطلاحات دي په هغه دی نه پوهېږي یو عام سړی دی نو زه اوس درته څنګه ووایم چې په حادثو کې تعارض شته په یو حادث باندې یو حکم ثابت دی په بل حادث ته هغه سره متعارض حکم ثابت دی عدله متعارضه په دې باندې دی نه پوهېږي هغه انسی شیطان راغلی دی د ده په ذهن کې دا شکونه ور اچولي دي نو بیا مې دوه دانې عقلي دلایل ورته ووایم یو مې عقلي دلیل دا ورته ووایه چې پر هر شي باندې اعتراض او سوال کېدلی شي حتی جنو انسی او جنی شیطانانو د خلکو په ذهنو کې پر قرآن باندې داسې اعتراضات وارد کړي دي چې هغه زه اوس تا ته ووایم ستا به د قرآن خوا بده شي چې رښتیا هم نعوذ بالله نعوذ بالله په قرآن کې دومره نیمګړتیاوې شته قرآن یو څه وایي ظاهرا په سترګو لیدلی شی بل یوي نو که چیرې دا خبرې تا ته یو عیسوي وکړلې یو هندو درته وکړه یو کافر درته وکړلې نو ته به هره قرآن پرېږدې اوس خو تا ته د امام صاحب په مذهب کې دا سلفي دونه شکونه در اچولي دي ته وایه چې یا نو زه دا مذهب پرېږدم د ده په لار پسې ځم ځکه په دې کې دونه شکونه شته نو هم که یو عیسوي راغلی تا ته په قرآن کې دا دلایل وویل بیا نو ته قرآن پرېږدې ویا هغه خبره بېله ده دا خبره بېله ده بیا ورته وایم ښه زه ستاسو پوښتنه کوم ستا قرآن و حدیث زده دي ویا وایم یو استاد ته ضرورت لري که نه لري وای و وایم زه ستاسو پوښتنه کوم ته قضاوت وکړه دغه سړی چې تا ته راځي د احکام در ښیي وایي دا داسې وکړه دا داسې وکړه دا ستا استاد وایي و نو زه خپله دا کار نشم کولی وایم زه ستا څخه پوښتنه کوم الله تعالی دا دلیل مشرکانو ته ویلی دي وایي داسې یو ذات چې هغه هدایت ښودونکی وي خلک اصلاح کوونکی وي د هغه اعتبار ښه ده او که د یو داسې چا چې خپله هم پر هدایت نه وي نور هم پر هدایت کولی نه شي الله تعالی خو مشرکانو ته دا دلیل ویل دي ستاسو دا پوښتنه کوم چې الله تعالی امام ابو حنیفه رحمه الله ته دومره علم ورکړی دی چې د ده علم او تقوا عقلا نقلا ثابته ده دا چې ستا استاد څه شته دي او که دغه پر دا چوک چې باندې پکوړې خرڅي دا پکوړې اوس هم بوسې خرڅوونکي چې دي استاد څه شته دي دا خپله هم پر هدایت نه دي پنځوس احادیث یې نه دي یاد او قرآن یې نه دي یاد د پنځوس مسائل و دلائل نسی پیش کولای دا چې ستا مقتدا څه شته دي که امام صاحب ته قضاوت وکړه دا دلیل مې دا قرآن څخه اخیستی و قرآن دا د قرآن د دلیل نم ویا نو حق په خلکو نه پیژندل کېږي دا خو دلیل نه دی نو دا چې یو څوک دغسې یو څه وکړي دا دې قانون بیا داسې دی چې الله تعالی دا خلک بیا نه پر هدایت کوي بیا پر باطله باندې مقص قناعت نه کوي او نه حق ته راځي خو په هر صورت مقصد مې دا و چې دا ډېر بهترین دلیل دی الله تعالی چې فرمایلی دي او دغه نم ته دلیل چې هر څوک چاته ووایي هغه دلیل دلیل دی او مخالفت یې کفر او مخالفت یې عصیان الله تعالی دې مو وساتي د دغسې ګمراهۍ او د دغه نوو فتنو څخه چې اوس پېښې شوي دي سبحانك اللهم لا اله الا انت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك.